سلامونه له غرمې مخکې لس بجې دی. زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشری حقونه رعایت نه کړي، حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي، د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري، بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 160 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګه ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په 28.8% کمه شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د 10 کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په 10% کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه ډالر وخو سکال د اندازه څخه باندې 160 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لوري په 150 توغول شو توغندیو کې 9 دوی له لوري شاند شول او 1 توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشري ځکه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدي ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. پر شوتو د کار او د کړو محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ لستونزو سره مخ کړي دي. په ځنګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورپغاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوتو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لارې زموږ له استودیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شوتو پر کار او زده کړو باندې محدودیت ترامنځ تکړ، شدې ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ټول لیدونکو ته، دا چې جوړ روغوسی او وخت مو په خیر پلتوري دي. کله چې طالبانو د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل او بل د هغې د پانتونونو دروازې وتړل شو، دا بېله شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ انجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاسه ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونې د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څه حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجه ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کیدل یا حکومت وایي چې مونږ باید دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، ته کوم اساس پر د کوم معیار کوم اساس که نجونې مکتب ونه وایي که نجونې پوهنتونو ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید په پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بند دي د دې پوهنتونونه بند دي؟ بله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بند دي او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه به روحي له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونه دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینی شذې له دندو به برخې افغان شدی لطسه دول اقتصادی ستونزو سره مخامخ دی.
من نکم نمره تاست درانی خورت و بریدون کت سلامونه ورندی کم واکن کلا چی دروازی در مکتب و در پانتونو در کار در پاره دی اعلانو که خزی کورونو پیشو اقتصادی پرابلمونه بی ها در بی اندازه زیاد شو پا کورانه که نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ لپاره د دې ټولنې د حیات د پرمختګ لپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان لپاره، ټولنې لپاره، هېواد لپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې خو د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونو دنیا یې تباه او برباد شو او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه وو، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واکران ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چا ته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده. یو چا ته به چې تلې اوس سل افغانۍ که او دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه توان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرین هاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمانګیزه وو چې زه څه وکړم. او زه خو دومره یم ګنجایش لرم، یعنی خلک ډېر په سخته کې دي ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا امسایته بیا بيد خپل خپلوان ته بیا وي ام خدان نه لري دا احساس ورکه نشته خو هغه وای چی زما په سپور پتا دي تبرکه دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب غیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته یې راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون نه خبر لرم یعنی بالکل بي خبت حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامده دي او چا سره خبرې نه کوي ته و ته لاره کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم ورېږي د خندا او د مسکا ترې هغوی نه بېخي ره شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورته اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور تر واړوم چې یو شمیر شذې چې د خپل کورنیو یوازینی ګټونکو دي دوی وایي چې په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نس پوره کولای او دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړو او ناامنیو کندې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دې دغه بار نسته وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوښ ونیسو او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکو
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لری پرتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوي او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یو روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه یې چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش سره فکر په توګه کار کوي وای
ما نو نوور خانه خودم
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم ډیر سخت دی واقعاً سخت ځکه وایم زه د اوس ډیر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي د 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه دوه کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاون د آشپز نوموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لاس او ملای ټپی کړي او اوس هم دغه فزیکی ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نسببو وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړینه ورسته به د خلکو په کورونه کې جامع منځلې خو اوس د خپل ناروغي له امله د کار هم نشي کولای هغه وویل
لکه چې ووم ترلم جامې مې منځلې کار مې کاوه اوس څه کولای نشم نه په هیګ مینا مې کومه د چکر کوم پلاس په هې مې رېګ دی
نصب بو وای چې بل زوی ورک دی او لڅو کلون رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسولیت درون بار ته اوګا ورکړي. دغه مور او لور هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشت رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړي. د خپل کورنۍ سرپرست دغه میرمن وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټون کې دي او ځینی کونډې وي چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړي وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنۍ او د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کونډو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید کونډیانو شمیر تر نور هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنۍ ډیر خلک وژلي دي. ستاسو په نظر د دغه شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای شي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغه شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرلا پسې جګړو د دې لامل شوې دي چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوې دي چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسيږي او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسيږي او ډېر په سختیو سره دي کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدي توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي ترڅو د دې شمیر ښځو شکایت چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې ذکر وکړي او بل دغه او کولی شي چې کار وکړي. او کله چې د داخلي د کونډې ښځې چې په ولایتونو کې په کابل کې په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وي. موږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په مؤسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي. مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي په خصوص په ولایتونو کې چې ډیر مشکل دا مشکل ډیر دی او ډیر په جبر سره دا تطبیقیږي ډیر مشکل دی. ښځو لپاره حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې دغه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې روز تر روزه خپل روحي له لاسه ورکوي او روز تر روزه په خپل کاري په برخه کې اغیزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د شوزو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات شوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو شوزو په ځانګړې توګه د کونډو شوزو ستونزې حل کړي؟
د منلیکم د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره و کتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ هم ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی ښځې وي. ته باور وکړه چې د هېچا مالونه سم خرڅ نه شو، زما هم غرفه درلوده. یعنی خلک به راتلل خوښېول، ویلې همدا دوی به ویل چې هماغه پروګرام دی فقط، ویلې څه خبره ده چې خرڅ کړو، ویل نه سیل کړو بای کړو نخر، فقط خلق راضی سیل کوي قیمتي بس نه اخیستی نشي. همدا څلور پنځه ورځې همداسې تیرې شوې، په د اخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ کړه، حتی د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنی ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازار یادي وو کې دلته اړیکې پیدا شي د نور سره، او دا یا د دوی هغه محصولات د دوپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره، د توسیع دپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې درلودې، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم، اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروش مو کنه هغه وکړه، ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هېواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، خی دا څه وکړي؟ د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي، دغه ټولنه به بیا نه امن شي، او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړو مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاره ترېنه ورکه ده، حیران پاتې دي. عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستی دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور سوکر کولی نه شي، بیرته یې وچ ور نه کړي، دوکان خالي دي. داسې حالت دی، دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثر ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. د دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی همدا اوس چالان دی. که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږي نه به همداسې پتې، او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی، او د دې توان نه لري چاته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکې که ونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري، او دوا خو اخیستی نه شي. نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې بس ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده، هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پایه څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، با خبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبیرت تاسو ترازم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شاو خوا په اړه باندې داس کیسې راتوکي چې تاسو زموږ اوریدونکو تویل غواړي د شوزو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسی جاو په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د خزو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاه نه هیڅ نه ایجادیږي مول څه ده ولاته اصلا داسې خزو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه وسیږي او هغوی ګډون وکړي او اوشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره اوسېږي برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي نشي کولی چې همته خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي مونږ د دې شاهدو چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقېږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګي ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغه د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي و مور او سره خبرې مې کول چې څنګه د نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ولیدا خو ډیر خره خو نه پېږم چې زه د سټاک کالج کله چې تیر شي او نه پېږم چې بل کال ته به مکتب ته لاړ شم کله نه شم آیا بل کال زم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته برا شم کنه او انداسې کله چې موږ مکتبونه تتلو او ورته مو فرچاسي توضیح کوله ته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادیږي ټول د دې هیله مند کله چې د دو کال د سات کال یا پلیګي د هر کومې به وم صرف وخت شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تایید شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بیلابیل فرمانونه ایجاد شو د تطبیق ادا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پانتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه درامسته شوی دی او کله چې موږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همداسې روحیه د دې روحیه کله چې موږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو واقعا چې ډېره دردمنه تیریږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله موږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت اخپله دیږي چې د یو هېواد ترقي د هېواد ښځو او د هېواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي موږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفی اغلی امیل ستاسی پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه سوی و چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارډ ډالر مرسته وسی نه خالص داخلي تولید به 1.3% لورسي خو که د طالبانو د سخت درې ځکړنو له امله مرسته 10% کمی سي نه خالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي. ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپل دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه خلاص واخلي.
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته وایي چې دوی د خپل هېواد وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راوړي چې تاسو میرمن ته اجازه و نه کینې مونږ کومکونه بندو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په دې ډاډه زړه ویلې ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندې دې ویل چې ضرورت لرو دې باید جاري وساتي. اما هغوی شرایط یې ښي وو یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي دوی باید صحیح ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې وسوینو او که دا هم قطع شي خو دا خلک مري کنه مسئولی څوک دی خو جوابوی الله ته مونږ یو دغه خلکو ته مونږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې لپاره چې خدمات یې راکړي همد دوی مسئولیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که حجاب مراد شو که د دوی ځایونه بیل شي او که داسې وشي او که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي او نو ښه به وي. نه مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بېخي بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطعا تاثیر یې نه کوو که بندوی یم. یعنې دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بندې نه کړي ښه ده ځکه چې مونږ ضرورت لرو شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي. نو په دې مونه شوه بالاخره بعضې ماسات وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د لوږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنا یې ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوي نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس شته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې وزګار و مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل و خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه و. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره دوی ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو بلاخره به څنګه کیږي. یعنی ډیره سخته ده اکثریت خپل کورنۍ ته نفقه برابرول د خپل کورنۍ سره یوګا ورکړي وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال هم وینې چې مونږ په څه حالت کې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کې اونسپمه وي د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نشي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفتخور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه ده چې ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ورنه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولګې نه. اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي. دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پاتې شو او دا هم دوی په سخت حالت کې دي. دومره باعزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو اوس دونه عاجز شوي دي او دونه
احتیاط شوی دی چی بیخی ران جوری بیخی اوز خلاره تینوره کده و بیرون تاگم مشکل ده و سرکم لارچی اگر چی پیسی نداری خود تاگم یو سه امکانات واری سرکم لارچی پس وزرونه و پیدا کی سرکم ووزی اوز خمونه دلت بیخی لکه چی اسیر ووزی دا خو ډیر سخت ده واقعا دا ډیر او نړیواله ګوري او تماشا کوي خپل خبري کوي هم په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه کوي زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ختيږي نه
مننه اغلی امل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه اټکل کړی و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کول څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالص اوایید تر یو میلیارډ ډالر پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوی و چې په کورنیو ناخالصو اوایدو کې د راتلونکو زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکونکو څخه د محدودیتونو د لری کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایت د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوی برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه بیل برخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمند او د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فائدہ لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. مونږ چې په کابل کې پر مشروع کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلی او خپلې وویلې چې ښځې د افغانستان کې 60% کولی شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیزه ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلې چې ښځو په بیلابیلو برخو کې کولی شي چې پانګونه وکړي کولی شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی دی. دا موږ شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. هغه رقم چې اغلی امیر ویلې چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په ادرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په اما په دلی چې وای بخور نمیر په شکل څه لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کم څه لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري کله چې نړیوال فوري د کانفرنسو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وای چې باید پانګونه وشي او عملی اقدام چیرته ده عملی اقدام کوي چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي. بله شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمنده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پر مخیا وکړي، خو متاسفانه عملی اقدامې نه شوې ده. او د افغان خزه په دې حیران دي چې حکومت ته وګوري یا نړیواله، چې متاسفانه دوه برخه هم حکومت هم نړیواله افغان خزه ته نه توجه کړی ده. او دوی پاتې دي او دا سخت شرایط.
مننه آغلی روفی. آغلی امیل تاسی یادونه وکړه او آغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی وو. آغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استازی هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړي او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 80% شوزي اغیز لرلای شي. آیا شوزو له دغه استازی سره خبرې وکړي او هغه غوښتنې ورسره طرح کړی چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پارک او فی باندې. دا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ دسی زیاد جدی نمیو چی دی توجه کی یا یو چا تا ووی چی تا یا سکرته پی وی یا خوالا خواسر چی کن کسانو چی یادر شو نیسی. بس خواه خواه کهو نو خواه پدی که چی دوی هم گرزیدل اغا خپل حضور فیزیکل خلکو تای خودل چی منگم دسی علاقه لرو، منگا گرزو، منگا مسئولیت لرو، منگا علاقه من دیو چی ناری نو خزی لاستر اوڑنی لری و دیواد پر مختق بپاره د انکشاف لپاره د اقتصادي لحاظ او خلی چې بیا دوی ته اجازه ورکړی دی او دوی بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي. په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته او ته داسې ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا پزینی زاینې کې د تلاشی د پاره پریدي، پزینی ادارات کې خال خال پریدي او دلته تجارت د پاره په بازي موارد کې مثلا یا په مرکز کې په اطراف کې خو یو څه بیا محدودیتونه بيخي زیات دي چې هغه ډېر ستونزې سره مخ دي. دې ته اجازه ورکړي، اما په عام شکل خو ته اجازه نه ورکړي چې کار وکړي او د خزم ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت چې زموږ د کار پورې مربوط زیدی آتا چلارو موین سید سر خبری وکری، موین سید دیر پا افتخار ویلی ویلی مون دی اقتصاد خانواده که چی کم خزی کار که و متخصصی نوی ام داوز پا دیر عزت مونگا پا کرونو که کی نولی او اوی تماشو نلیگو دوم را مونگ دا اوی قدر کرده. ما مداخله و کمال چه قدر ده کرده؟ آغا چی سکم علم پوها ده پا دیلار کی دلو ده آغا طول آغا لاسو یاد وزی آغا لمن زی او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی ماشونه کټ کړه او بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي. هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ د ټاکلی دی په چې دا حاضري یو میاشت کې مزا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي. ټولنه کې چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره یې نه ده کړی چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي، دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه ده کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله ډېر راشو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ ارام کاغذ. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارښتې اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم. خو زما هغه کس چې متصدی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ماته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي، موږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توی بندیخانې ته ځو، بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، موږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به موږ لاسرسی درلوده هغوی سره.
دا غوی د پروګرامونو سره موږ په خارې ته لیږل کېدلو موږ په نور هیوادونو کې به نمایشګاهګاهې ته اشتراک کوو نورو هیوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو دپاره به پروګرامونه و موږ به نورو هیوادو ته تلو د هغوی زراعت د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري هیواد و دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالداري په برخه کړی دی دغه نه با خبرې ده لغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه وستل دا خو لولوی پروګرامونه واړي دا خو کار واړي دا خو تاسو نه کیږي چې خځې کینه او نارینه د موږ نه بهتر حالت لري په هغه وزارت کې هم د سې کسانې راوړي دي بیچاره چې هغه مولا مولوي دي چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي بس چوکیانې دي په هغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه موږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کېږي د وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره موږ به څه کېږو څنګه به آخر به څه کېږي څومره به تحمل ولرو موږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په موږ روان دي موږ هم انسانان یو دغه دغه خلک ګوري که نه
مننه آغلی امیل آغلی روفی تاسو واوریدل چې آغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیستي خو جدي نه نیسي تاسو په نظر څه کېدلای شي چې د طالب چارواکو سره شذ کښین یا یو موقع ورته برابر سی یو فرصت ورکول سی چې دوی هدي عقل خبره خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي
کله چې حکومت په دې ډاټ ورسیږي او د خپل ځان په دې ډاټ تصور ورسیږي چې موږ خزه نه غوړو موږ نه غوړو چې خزه په جامعه کې په ټولنه کې فعالیت وکړي او غوړو چې د یو ټولنه او د یو او د یو مملکت نیم برخه فرض وسی نو دا غوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مختکول زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه وستي ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوه د همدارنګه پرسانی چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي حتما بل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ ته تلو ته اړ شوی دی او ځای کېږي خو متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمني ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو د مکتبونو بند شو تر څو چې د دې حکومت د پیور بل حکومت په واکمني ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو همدارنګه مونږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدلی په دې ټول ډاټمن دی ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یا برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي حکومت دا تصدیل لري چې او خپل ځان ډاټمن کړی دی چې موږ زه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دی نه غواړي موږ د لارې د مسؤلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په مسؤلو باندې تمامي کې کله چې کله چې یو غوږ نوسی چې هغه چې د ښځو غوږ خبرې په غوږ ونیسي، او خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وښيي په نړیوالته دا وښيي چې په افغانستان کې هېڅ کوم بندیزونه هېڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هېواد کې واکمنۍ ته رسیږي، د هغوی څخه خلک راضي اوسیږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسي، هېڅ دې ته اړ نه کېږي، هېڅ کوم یا هېڅ کوم حکومت دې ته نه کېږي چې په بل حکومت باندې انتقال ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هېواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پېژندل، که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولی چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په بل هیواد کې دایریږي، او دې ورته ډېر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله،
سلامه
ډیر مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو میلمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د زبای شمال راسنو شمال نس وجني خاوند وجني خاوند مسافر زکندن دی او زکندن دی اللہ مخی وطن تکی چی سای و خیشگین ہے برگی خدا ورکڑی خدا ہے ورکڑی خدا ہے کس بانو یہ پسر کر چھوڑ کر جینا دل کی خدا اور کڑی خدا ہے اور کڑی خدا ہے پکش بانو
آزادی رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. Thank you.
Thank you.